درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې راغو جوړ وسې وخت په مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاست ويم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره مل وسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلې. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې حق لپاره معلومات لسره وړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شپېلل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدید لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بایده امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کال اوږده سو او 1503 کال دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځ ځي او د دوی خلافت رنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بې وزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیون درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړي توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک یې د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه. یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډي هیوادونو ته وسلې به ګاونډي هیوادونو کې ډیر شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه سپین زر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر زلدن کې شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثر په پنځولو سره خپل نمونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ازات کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پو و چې دا د افغانستان ډیر ځلودونکو شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نمونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا معبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې دی د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت یا د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، دی خالد د همدغه مروان په خدمت کې، یعنی د خدمت یې کوي چې بیا ورسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه ورسته بیا یحیا د د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدی د خواڅخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي، او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د په غاړه وي، او د دوو زامنو سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي. او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مرکوي، او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته، طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بسیړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړی کوي. او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو خلص تمام رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي، او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ هم دلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي، او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنۍ کوي، او 500 کاله د اولادونو واکمنۍ په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزې، چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی تلن پراتاګ او همدارنګه دا په خپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی، او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي، او دا اسلامي هویت به زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځي. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوقید خوندان کړل، او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لسترولو په لار کې کوم خندونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني، او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل، او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه، ابو داود سجستانی یا سیستانی، د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي، او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړل، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر، او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځن په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو همدارنګ خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګ د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لارې کې د ډېر قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دوه اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې. د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی دې تورو بخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګ د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځانګړي توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق لوده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې. د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل میومنی درنو زده کون کو هیل دا چی روغا جور بیست وقت بمو تر دیما حالا پا خیر رسولی وی تاس طولتا دنن رزی درم راست شرخ لاستویم پا دی هیل چی نن رس هم دل وست رخ رنیشی برا سر مل پاتسی او دنن رزی دا موضوع سخه گتا وخلی نن مو لولانی موضوع دا شاشجا و میلی پاتسونونو پا حق لده دا چی پا دا غدوره که چند ول میلی پاتسونون را مسته کیجی دا هم دیغی موضوع آران با معلومات لست را رو نو رزو خپل درس پیلو شاشجا او میلی پاتسون د هغه اوریز څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدي خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپلو دیني او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړی او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ دخوا پاتسون شروع سو. چې د تړون دغه ملي پاتسون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری عبدالله خان اڅکزی د دې ترمنځ د اقصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي. چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیستې او پلان یې کار کې او د کابل څخه یې د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروفه کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې غوښتل چې هغه ووژني. مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي موادی پایت رسول کیږي. قواوی هم چې 14500 تلو تر رسیدل د لوج سره مخامخ کیږي. په دې وخت کې سورجمی هم و چې د سانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت لامل و منل. یعنی دی مجبور سو په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووز. رازو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پچاهی ته چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پچاهی مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادی کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ورسېدی او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې د انګلیسانو او د ختیځ د دې په واکمنی کې کیږي. چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسانو د جمرود د تړونونو څخه ورسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنې کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې. نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسه د خاصه خجمنه کوي چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل څه وهاله نه کوي او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 100,000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استاسی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په درو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځنی مسلمان استاذ به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنۍ یو ډالۍ ده، د ختیځه هندي کمپنۍ د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخ لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وو. تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلای نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 3,000 توپک باندې نور 3,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی و او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1300 کال کې د جون په 12مه د یو 30 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شنجت په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او به غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نشوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوی سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسكر سره ووژل سو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصابو کنټرول یې د لاسه ورکړي، او په کندهار کې جلاوالی غوره کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدي. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیولو څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول، نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو، او د هغه هرکلی یې وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت و، او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي، د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه یې کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلی. په 1318 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوی سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې. د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول، جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل، چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ سو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دا غوړستنی شي پورا سره مل پاتې سی اوسي، او د هرې موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شمال وخت مازیګرو شیرین جانان متل مسافرو زما ته ځنګ یو الله خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا هم دومره مې پکا پچې ژوند دې چلا زکر عزیز رو منره خالی مې داشرا دن هستی زیده چلا زکر عزیز رو منره دے چلا زکر عزیز رو منره